په افغانستان کې د مخام وبجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډیره برخه دی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې نن د ایډز پر ناروغي خبرې کوو خو پایل د سات په خبرونو کوو د طالبان د حکومت کورونو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یو نامه دفتر مشر وزا وطن بای وویل چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د طالبان د کورونو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښلي چې میرمن وطن بای وا دغه څرګندونې د طالبانو د کورونو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په انکتنه کې کړي دي. د وزارت په حواله میرمن وطن بای و ویل چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه له ښاغلي حقاني سره د وطن بای و د لیدنو کتنو په باب څرګندونې نه دي کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پرون شنبه هم د سپین بولډک او تورخم له لارې له 440 زیاتې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لري. اوچانن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته په کار ده د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د تیر چاشن می پورز ویلی چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیر هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون شنبه د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهال له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یوناما په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر میاشتې تر 12 نیټې به دوام کوي د طالبانو د حکومت استازي ندی بلل شوی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اڅکزی دا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې دغه راز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدی نه بولی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اڅکزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې چې لست له وړاندې د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی، خو د ده په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ویلی. پاکستان له څه باندې 2 کلونو راهیسې تور پورې کوي هغه سخت دریځي وسلوال چې د دوی په خبره په افغانستان کې دی په پاکستان کې خونړۍ حمله تنظیموي، هغه تور چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو په کراتو رد کړی دی. اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند له پایته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند د مهلت له پای ته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب اندېښنې ولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوې سیمه کې وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیرای ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبري وکړي او ډیر وخت یې ان د پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خورېدو لاملونه څه دي؟ ولې افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږېدی؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له وو تر اتو، یعنې له همدې شیبې د ماخستان تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به راسره د افغان جاپان روغتون د ایډز څانګې آمر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي، او په دوهمه نیمایي کې به د انتانی ناروغیو متخصص احسان الله حکیمی راسره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420231811. دا شمیره بیا وایم 00420231811. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکي، زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420211251001. ډیره مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پریښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشي، راځئ بحث بلې ته پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پی اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخ چی باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. دا مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دی خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، دغه وخت نه را په دی خوا منظم اې د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا د لاسواله سکالو کې څه کم سلوز در کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوی دي، او اې دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په افغان جاپان روغتون کې په امده څنګه کې د امریات دند په غاړه لري، د ایډز د درملنې د امریات څنګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی د څه کولای سو وای چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ دا څه معلومات مکړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه مچولې په افغانستان کې فعال ده؟ خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي، ترڅو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات ونشي، تر هغه وخت پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي، او کوم اراز ولایم ونه کوي. نو دا سبب د دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پی باندې نه پوهېږي، او کولای شي چې په همدغه موده کې د نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي، اما کومې نښې نښانې نه ښيي؟
په اول وختو کې کیدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي خو تر یو مودې پورې دا ویروس وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی اده اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي او نور خلک هم په باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجود ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټ ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځي لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عاملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځي لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لاره نه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو ویهام یاد کړه د غیر مسوم جنسي اړیکو د لاره نه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو خزه خاوند کې ایدونه یو په دې باندې مسابي، نو دا بل هم مسابې ده، چې یعنی جنسي اړیکو دلاره نه یو لاره ده، بل لاره د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي، نو هغه بل کس هم په باندې مسابه ولای شي. بل لاره ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دې د وایروس کچا په د مور په وجود کې کم نه شي، نو د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عامه اصطلاح چې پودریان یا هر کسان چې د غزرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدو د غستن شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنونو ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص نه د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنش میر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لوالتیا خو دلې وچې د باس کرا سره ګډون وکي. ورزوی اوریدونکو استډیو سره وصل شوی د استړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالی کني ولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي پاړه باندې څه پوښتنه لرئ، یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اډیکه مینه ولې دا ننګرهار ولایت څخه او د بشود له سواله نه.
ښه، مهرباني وکئ تاسو څه پوښتنه لري؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه دا دلته چې د زمونږ چم کې ولې کې چې د پېرد ناروغي باندې اخته شوی، وغه د ترکیې نه راغلی او اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها،
نو هغه چې و چې تل و له پهلوان او چا او به تر هغه نه و د ورشنه مو به چې دې کړه دا د سمه ته نه بچ دې نه ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا وسته مسلو.
ښه، ډېره مننه. کور مو ودان، سلامت او سید دی اوریدونکو غاک هم سم رانغه اخره کې خمای پښتنه واخسته. ډاکټر صاحب پښتنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای یو گاونډای مو وزن لاس ورک و ډیر پند چاغو، خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاس ورک ډنګر سو، همدغه سی اغیز کوي بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، بله، چې کله دا ویروس وجود ته داخليږي د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو، وجود د نور میکروبونو او د نور پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب د دې کېږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي. څنګه چې دی ورو ورو ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی. یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتانی امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي. په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نو دغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي بل اسهالات هم لري او د دې دوه عاملو تر څنګ دغه کسانو کولمې یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو سوی د جست هم پیدا کېږي یعنې دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی وانه اخلي همدغه زیادې وزن تغذیه او داشان کېدای شي سبب د مرګ د دوی هم شي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودان. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوب یا بحث مخته بیا یستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام ستړي مشي څوک کوم زین مالی کني ول
لودین صاحب ربیولم نه کابل سلام علی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان استړي مشي تاسو د موضوع په اړه څه تبصره لرئ یو کومه پښتنه هم لرئ مهرباني.
د سیم بان خو فعلا په افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د نوبل می خو د جدا نامشروع اړي کې لدا او زم عامل چې د پدغه سلمانیا کې هم وقات نوراتيږي. نو دویم غټ لامل د دې په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دې د عبد الصحيانه مراده ول د به یو ډاکټر خو نه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظو سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کې چې دغه بيماري د نامشروع اړیکو نه غیر د کم لارو نه انتقالي نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان ډیر مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی اما ما وکولای سوچ تاسو تبصره هم وورم او پښتنه مهم ووریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مو نیوله. ډاکټر صاحب که څه هم مخ کې تام شولو د مریضې د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوریدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه د وایروس وجود ته انتقالي کې څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغه سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا وا پاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال ډاکټر صاحب ګرچ تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه خو خدای چې لاندې بیا تکرار کو تکرار آسان بسی دی اوریدونکو ته به هم پوښتنه جواب شوي.
مخکې ما ویل چې موږ که د سپ یو اصطلاح کې وایو چې غیر مسؤل جنسي اړیکو نه که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع دا چې یو کس خپل کار د سره یا خځه سره دا ایجنسی اړي کې نيسي دا هم سبب د انتقال کیږي او غیر مشروم کې حرکت دي دا یو لار شوه بل ویل چې د وینې د لارې نه چې وینه یا د وینې مرکبات چې یو کس کم خونه دی دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي دا وینه ککړه ده هغه هم پرې مصب وي بل د مور د ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعیات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیه شوي دي یعنې همدغه او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې دغه د سلماني د پلونو نه دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و د سلمان د اثر جوړ کړی وي او هغه دغه پلې چې استفاده کړې دا په وینو باندې ککړ پاتې وي او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي دا خطر شته ده خو اوس دا امکانات ډېر کم دي ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سر و ګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي لما انځوري هیڅ اچوي او هر چا ته نوی پل اخلي او دغه نوی پل چې اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده او د دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي دا وسایل که تعقیم نشي پاک نشي او بل چا ته استعمالېږي دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي که دا پاک کریم نکل شي بیا تعقیم شي خطر لمنځي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب لږ ځکه په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو نو می ډیر خطرناک دی په نور هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ول مانځل سوله او د عامه پوهاوی بیلابل پروګرامونه په دې برخه کې دی حتی واکسینونه کیږي وړیا معاینات کیږي چې انسانان کې چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي په افغانستان کې کرا سودې ته چې اول خدای وایي چې د مرګ لکبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواخي د فسادې لکبله معلومه سوي چې ایډز څومره کاچ باندې انسان لمنځه وړي یعنی 2% مرګونې ناروغي ده او بل د دولت لخوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص څه امکانات شته
یا څه باید وایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین دو شو نه ده یعنی په ټول نړۍ کې دې په ځد باندې واکسین نشته ده او پات شو د دې د تشخیص په اکلا په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي چې څنګه چې باندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړ شوې وه چې په اوس ولس ولایتونو کې په واریا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي او هغه خپل حالت کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او کنه دي دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته قتل کیږي سپین زیړی تور زیړی یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کیږي دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغه هم د امکانات لري خو په دې کم پیسو باندې دا تستونه هغه هم اجرا کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب
خاطر باندې یو چې ته په دې مرکز بیا په افغانستان کې د فیلند لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تداوی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو دا د شاوخوا ولایتونو لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نشمزې دي دلته راځي ایدو د پاره په وړیا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کرا هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لشي خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دی چې اوریدونکو منتظر دی چې ډېر پتا ما پات نه شي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مننه ژوند اوس
حکومت ځین مالک نیولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې د وایروس له هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو د دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې که پښتنه هم درې مهرباني.
مننه زاید اکبر هم د پکې ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول خو تاسو او میرګ ډاکټر صاحب سلامونه مې کړي وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب مننه چې ډېرې خیم خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډېرې ښې پښتنې ته اشاره وکړه لکه څنګه یې اورېدونکي تېر اورېدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا.
کور ودان ډیر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته جواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایس راته علامه داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنی چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو زه وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې په باندې اغیز وکړي. څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډولو مرضونه چې منځ ته راوړي یا نوکان مصاب کې یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامداره اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځ ته راوړي. ډېر مریض کم خونه کې او پلان که درته ووایم چې هر عضوه د انسان د خطر د ایچ آی وي ایز نه هغه نه ده مسئوله نه ده. خو دې غک علامه چې ووایو چې یو سړی که د دوامداره وزن بایلي که یو سړی دوامداره تبې کوي که یو کس دوامداره په جلدي امراض باندې مصابېږي یا ورته دوامداره اسهالات پیدا کېږي په میاشتو میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي. که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وي ټیسټ وشي نور یو غټ علامونه همدا ده چې دوامداره تبې وي دوامداره زیاتې وزن وي دوامداره توخی وي یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب دي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو حتما ښځې هم د دې ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي.
بله ښځې ماشومان اس قشر تنه مسؤوله نه ده. دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي هغه مایند چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصاب کی یا د ولادت وخت کې مصاب کی یا د ولادت نه وروسته هغه مصاب کی. نور د امدې په خاطر باندې کله چې د دې مایند نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طرح د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غان شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د پاره ټیسټ کیږي او که دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغه وړه کې توب نه د تداوی لاندې نیول کیږي چې تاسو ورته ستونزې پیدا نشي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریب ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر د پاره ده. نو مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات ست تاسو نو ډاکټر صاحب روستي پښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمو سره بل میلما یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کېدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس، دا وایرس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی او نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څنګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه کور ودان چې د خبرونه ته تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایي، موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عوامل او د نخو نښانو په ارتباط باندې او د غراس چې د انسان په وجود کې کومه اوزو یا کوم غړی د انسان د وجود زیانمنوي په دې خبره وکړه. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړي کې بنسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی؟ اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبري وکړي، ځانته آر غني او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته ناوړه جنسي اړیکو نه یا نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیل لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب؟ که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي، بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیا یو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. راب شو په رابطه تا د سوال، ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقعا داسې مریضان صحت زه هم روبرو شوم چې دوی کله ایچ آی وی یا ایډز کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتلی دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض موږ ته مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وی مثبت وه او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کال یې ځان سره پټه ساتلې وه، بلاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ ورسره مخامخ شو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یې په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبري کې ممکن زما میرمن د مانه لاړه شي او زما اولادونه ما په فکر مورد باندې به ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وي چې دی حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی وو. بالاخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې دغسې مشکل دی، بیا همداسې افامیل سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نور اضافه څېړنې چې وکړلې حتی د کیس اسکن ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. موږ یو څه په دې کې دا چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، نو ما خواهش ده هر کسان چې ما غږوروي نو که څوک په لابراتوار کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر ته زر د دوی د خپل مریضانو ته د موضوع نه وایي، پیری دي چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حق لا باندې نور نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقع دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرزونه دي دوی سره هم داسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دې ونه کړي، خپل ځان حقیر ونه بولي، ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوجین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زما زوم انتخاب کړل او موږ دې متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نکمې هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري نو دا چې موږ عمل پکوو کنه پکوو هغه بیا د جامع کار دی زموږ کار دی. ما دا ډاکټر صاحب یو څو دې درې پښتنې دي چې د هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماور ناروغي له خلکو پنيس ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالیږي نو اوس ډیر دا شي چې هم ستاسو هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو پویږي هم نه او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د ویني یا د تشخاري د سکورنج د طریقې ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت تو یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دا اګایي عملي کړي دا چون د شرماور ناروغي ده ظاهرا اما په باطن کې نه بلخو دی وځي چې انشاءالله کو نه ده. او پوښتنه مې دوامه دا ده ډاکټر صاحب ویل چې دا د وینو طریقې مې انتقالي موږ حوالم په دې خبرو خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پرده یو ماشوم چې و ویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکي او ماشوم ته آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالي دي کنه انتقالي دي یعنی دا په شین په لیم ال لري کنه لري او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کده په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ور سره ولري ایا دغه څونه موجره ورته مانیږي تب اند دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټي یو سره چې موتات یا پودری یا روینی نو که په زمن کې دغه ناروغي ور سره ولري د دغه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایج مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي پښتنه د قاری صاحب جواب کوي. اول وای پسن پوری څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقاومت ویل مخ کې نه خرابي او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څه کوي؟
د ښه د قاری صاحب د سوالو په اړه به زده وایم چې اول از موږ په جامعه کې واقعا چې په کزو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه کوي یا د دې د وجه چې موږ سطح د علم کته ده حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري دوی اته د غوسره بعض وخت په وروسته او په اطرافو کې ورسره اته مشوره نه ورسره کوي دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یو ډاکټر پیدا کړي حتی که چېرته یو چیر په لري ځای کې حتی وقابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي دوی دغونه مشورې غواړي نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي که چېرته مشکل ورته پیدا کړي زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شي. او بل په دوام سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مو وویل او انتقال د وینې د طریق نه هغه مایند چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي کیدلی شي په اول یا په دوام د ترمستر کې یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې اخر کدل شي دغه ویروس د انتقال شي او مخصوصا د سویل کیږي چې هغه وخت کې ماشوم تولد کیږي یا ماشوم دنیا ته راځي په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بيخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر کمستون نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو متقاضا ده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره ټول کړي دي او مرکزو ته لیږلي دي تداوی درملنې لاندې نیولې دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث و او زیاتره اکثر اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي بله نوې دي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې اچ آی وی لري په تنګ کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تنګ کې ورسره اچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطحه د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر ته زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي اول دې کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي نو زر ته زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب لږ ځای په درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده داسې په افغانستان کې اوسه د قاری سه پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي، ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنه ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کوم لارې چارې د انتقال شي یا د سولې مغول اور نه مثلا یا د وینې انتقال یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو بلکې یو خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود تراسي او تشخیص سي نو درملنه تر کومه حد پورې امکان لري؟ 100% درملنه امکان لري او 100% پکې د مرګ امکانات دي ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کیږي او دای که څومره زړه زړه تشخیص وشي نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوي وشي. کوم دواوې چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه اچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي د وو د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدوارې وي یعنی حامله وي په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو فرض مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریوارس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله کې مثلا بعض کسان دي چې فرض مثال په اچ پی سم وخت دي، په اچ آی وی هم وخت دي، یدې لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانومات ورته وایي او امیتریسالتابین ورته وایي چې دا دواړه کله ځای کیږي هم په دواړو باندې تاثیر کوي، هم په اچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د اچ آی وی هم د اچ پی سم دواړو یعنی توزری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. نو دا دوا لرو خو دوا فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل ول شي منځ د ورنه د لپاره کوم درمل نه یا دوا نه درکو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه زی داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بل یو د مخ هدف د تداوی نه د دې چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر کې چیرته زیات وي نو مریض به اختلاط خاطر ډیر زی او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بخي کټ راځي، عادي او انتونم کې وجود داخلي کې سبب د مرګ بيګرزي. موږ کله د دوا توصيه کوي د خاطر توصيه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف د درمل دې په خاطر کوو او دا چې مثلا ویروس مکمل دی منځ لاړ شي.
او ډاکټر سیمنن کور ودان دغه بحث جالب دی پکې پاته کیګو او ریډون کې تنوبات ورکو او ریډون کې وصل لستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی خیر زه تاسو ته مې څنګه یاست
په خیر درځم چې خیر او تاسو ازادي رادیو ټول م اوریدونکو سلام وایم.
هو مهرباني وکړئ موږ د ایرز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره دی، دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه نظر لرئ مهرباني؟
زه شکیز نعمت لا پوښتنه مې ده چې د ایرز ناروغي د څه شي څخه پیدا کیږي او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویلې د ایرز ناروغي او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و او د مخنیوي لپاره چاري
اتزي کور ودان. ډيره مننه حافظ ورور سلامات اوسې چاړي کوم نیولې و. ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې 13 دو کلونو کې هتا درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم. کوم شمیرې چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پښتنه ځواب کوي بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو په درملنه باندې وغږیدلو چې درملنه امکان لري خو درملنه تر دې حد پورې چې د ویروس د تکثر یا واده مخنیوي کې یا مخپل ویروس د انسان په وجود کې لمن نه زی. د اوریدون کې ته ځواب ورکړي بیا به بحث مخته بیا. ډاکټر صاحب ښه ډیر ښه. د ورور خو
سوال پر د تابو ایما چې کله چې دا اچ ای وی یا ایډز منسرزی دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نامه د اچ ای وی یک یو اچ ای وی دو چې دا نوی دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب حل وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1978 کال کې دغه نړیوال ورځ شو ټاکل شو. دې په خاطر و ټاکل شو ترڅو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلق راو پروي ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصم چې څو کار کوي ترڅو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ ای وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. د دې په دې خاطر چې دې ته شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي ترڅو وکولای شو چې د دې لپاره وقته درملنه پیدا کړل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکی ګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس بیخي لمنځه لاړ شي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي خو ویروس به تکثر نه کوي واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت پدې معنا دی آیا انسان به عادي ژوند کولای شي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای شي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نه ساتلې، خصوصا جنسي اړیکې لخپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي لخپل خاوند سره به جنسي اړیکې نه ساتلې. کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفادې سره.
د ډېر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلای شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي نو دوی د زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې د دوی هغه ریپلیکیشن د یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کیږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیش ایوی باندې اخته دي ملکه به کې چې وویل په اول او دویم ترمستر کې پاره هوادو کې چې سرمایدار یا سرطمن هوادونه دي تقریبا 15% پورې ویل دي چې انتقال د صورت نیولای شي. خو هغه هوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي یعنی نیمه انکشافی هوادونه دی که دلیشی پی پینزویش نه پر پینزویشو که صدود پوری حتی انتقال صورت نیست. ناسی وی زر تر دردو کسانو تا باید درملنه شروع که ترسو آقا فیصدی دی انتقال هم کمشی. او بلان کسان چه فرض مثال دوی مساد دی پده بانده دوی دی زر تر زر داکتر تا باید مراجعه و که ترسو داغا رپلیکیشن دی دوی کم شی او دوی اختلاط الان نشی او سبب دی مره اونه گرزی. کلا چه یو کس پی چوی بانده اخته که گی مانای داده چه دی دوی مافیتی سیستم با د اختلال سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه مافیاتی سیستم چې د یکو په مقابل کې جنگیږي هغه به د منځ ځي او سبب د مرګ هم دا ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مریضي کیږي، به انسان به د موږ د وژنه کېدل شي اختلافو ته ځي او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زر تر زره به د تبې شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چېرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډېره وخته پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروبو په مقابل کې.
بله او ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه فکر کوم لا هم بې ځوابه پاتې شوه که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره له دې چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې وده ونه کړي، اما له دې سره سره دا کس کولی شي چې نارمل ژوند ولري، له میرمنې سره ارتباط ونیسي، یا میرمنه که دغه ویروس ولري له خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولی شي او کنه ژوند کې بعضې مسایل محدود کړي؟
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د اچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغو مرحله کې کېدلی شي که مریض مثلا اچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم اچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري یا ونه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پوهېږي چې بلاخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي، دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولی شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولی شي، هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحلې ته داخلېږي هماغه به وي چې دوی به بعضې اراز علایم پیدا کېږي دوی ته، مثلا فرض کړه کېدلی شي دوی به تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کېږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کېږي. او که چېرې درېیمه مرحلې ته داخلېږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د دوی مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعدشان استفاده وکړي، که موږ وقایه ته رسو ګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمنې ده کولی شي د بعضو پوښونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي دپاره ده. او بله دغه کسان چې مثلا په صحي بخشو کې خصوصا چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار او پروژه کې دوی کار کوي دوی کولای شي چې سیفټي باکسونه ولري، په هغو سیفټي باکسو کې کولای شي هغه تیز شاوي چې د وینې سره یا د مریضانو سره ملوث شوي وي هغه کولای شي په موځای کې خپل استونه باید کټ کړي، یا هغه دوی نرسان چې مثلا په هر ځای کې مثلا مریضانو ته پیشکاري ورکوي کولای شي چې سیفټي باکس ولري او خپل هغه میډال یا استن کولای شي پاس د ترزیق نه باید هغه کټ کړي او په موځ سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واچوي تر څو د انتقال شي. همدغسې هغه مایند چې فرض مثال دوی اچ آی وی مثبت ده دوی کولی شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم ته ځینې باید ډډه وکړي او د شان ته باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي ورورو بحث سره راټول کو ځکه د بحث هم لږې شیبې پاتې دي. ډاکټر صاحب دا خو وغږېدو په تاریخچې باندې، په عواملو باندې، د انتقال په لارو چارو باندې، او دا چې د انسان په وجود باندې څه اغېز کوي، د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي، او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره ډاکټر صاحب دې وغږېږو. په افغانستان کې عامه پوهاوی یو څه کم دی په ډیرو برخو کې، څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نه شو؟ د خپل د شخص مسولیت څه دی، خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وي، لکه مثلا روغتونونه شول، کلینیکونه شول، سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي، او په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي، له پچکارو استفاده کیږي. د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب هم دا سپارښتنې او لارې چارې څه دي؟
د ډېر ښه. زه په دې په رابطه وایلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو، لومړی به دا ښه وي چې که چېرته امکانات ولري، اوس خو انشاءالله په دولتی روغتونو کې هم د هر معایناتو د ستونه په شکل د رایگان یا په ډېره کمه هزینه سره کېدلی شي چې معاینات وشي. نو دا به ښه وي چې همیشه همیشه وکولی شو د بعض ټسټونه خپل ځان ته اجرا کړو، لکه مثلا د ایډس د چایوي په خاطر باندې، د تور جوی د سپین جوی دغه په خاطر باندې، او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دي ورته شته دي، کولی شي د هغو واکسینونه وکړو، لکه د تور جوی په خاطر مثلا همدغسې نور واکسینونه چې موجود دي باید هغه وکړو. او د هغه ځایو کې چې مثلا د شاروالۍ کارمندانو د نور دي د امارت اسلامي حکومت او د هم ورته توجه وکړي چې په هره سیمه کې د ستنو لیدل، د چارو لیدل، د کشان لیدل، زر تر زره د شاروالۍ په همکارۍ یا د همغه د منطقې د وکیلانو په همکارۍ سره باید دا ټول شي، تر څو یو کس چې دغو سره واغزه نه شي یا تماس کې پاتې نه شي. او دا به ښه وي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی وینه تا ورزو نو اتم ټیسټ کیږي او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي، زه ته زره دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي. او هغه کسان چې مثلا کچې د دوی مثلا مړه یا د ښځې یا همدغه په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري، هغه د هم د متخصص مربوطه سره ارتباط ولري، تر څو هغه لاره چې دوی وکاروي او دوی په مصاب نشي هغه لارې په ښکارا ډول ورته وخی. او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته، دا داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل، دا هر لار نه کېدلی شي انتقال شي. او دا به هغه کسان چې مصاب کېږي باید تهدید نه شي، چې تهدیدېدل به هم د دوی دپاره به مناسبه نه وي، هم مریض د لاسه ورکوي. نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو.
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه، سلامات اوسئ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دغه پروګرام دلته پای ته رسو. فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخي دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسیالي کې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي، بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې له لارې نه هم انتقال شي. تلها نافی لیکلی دی و د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ، نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وای دا یو ویروسی او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. ګانو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصری پریخي دي، له بعد مرغه چې د وخت د کمیل کبله دغه تبصری نشول وستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخسته. یو ځل بیا له خپل میلمنو د افغان جاپان روختون د ایرسانګي له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره ډیره مننه. د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه.
سلام سوت کی غریبی دا خفه